افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. نن چهار شنبه ده، د مرغوم یا جدي 14 د جنوري 4 د یو ساعت خبرونه چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې سوې په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال پران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سیشن به د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د ډسمبر پر 24 په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د ډسمبر پر 23 ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو 3 لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او ښو اړیکو لاره خپله کړي. ښاغلي کرزي دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼې کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حملې پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې ښاغلي قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سې شمې په ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې 10 میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په 2 میاشتنی بند محکوم سوی چې د طالبانو لخوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په 3 میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په 2 ورځنی سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یوه نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. 30 کلن رونالدو 5 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانچینرا تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچي پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچي په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2019 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچي بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچي پر ځای چابهار ته ولېږل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچي په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري 1 په 2 1 په 3 لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستانی چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ لمخي بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازې محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستانی لورې قانې کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دې سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 10% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 10% به موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2000 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون لمخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
پنشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې لیو دولتي رینجر څخه دوه ماشومان بلیدلي چې یو مړ سوی او بل ټپي دی. د دې ولایت د والي ویان وایي چې د دې پیښو په اړه پلټنې روانې دي. دا هم راپور
نور محمد ویا ته کلن وراره د یک شنبه په ورځ شاوخوا د سهار 9 بجې وبجل شو. د نوموړي په خبره وراره د خپل کلنۍ ازموینې په پارچې پسې تللی و چې د راتګ پر مهال له خپل ملګري سره دا پیښه پرې وشوه. دا چې دا پیښه څنګه وشوه نور محمد په اړه ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
ما په خانه بودم، 8:30 بجې بود، از خانه برآمد
د سهار 8:30 بجې چې وراره مې له کور نه ووت او ماته یې وویل چې کاکا زم خوانځي ته او خپل پارچه اخلم. دا چې کله له خانه یو بل ملګري سره یې راځي، د کلی خلکو لیدلی چې دوی رینجر ته پورته کیږي، رینجر ورته دروي او دوی ورجک شوي. دوی چې کله خپل کلی ته راځي هر څه غک کوي، د موټر بانټ په لاسونو وهي، خو څوک ورته موټر نه دروي. دغه ماشومان هم چې اته کلنو د رینجر نه ځانونه لاندې غورځوي. هغه نظامي هم دومره غیرت نه کوي چې دوی خو اوس ول ویدل پای تر رختونه پورې بوزي تختی اوس موږ څوک راونیسو.
نظامداری سره دغه نظامی هم همه کنه میکنه که غیرت دوباره تا شفاخانه ببره. حال 70
د نور محمد په وینا د وراره ملګری ټپی او د محل پرختون کې دی. دغه پیښه د پنشیر ولایت خانیز ولسوالۍ کې شوې ده. د پنشیر ولایت لپاره د طالبانو سیمه ایزو چارواکو هم دغه پیښه تاییدوي. د دې ولایت د والي ویان ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې پیښه شوې خو په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي پایلې به ژر له رسنیو سره شریکې شي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې هم له یاد ولایت نه عامو خلکو سره د طالب ځواکونو د ناسم چلند په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو طالبانو بیا رد کړي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محصلانو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. بل لوري ته د بریتانیا تر شلو ډیرو پوهنتونونو ژمنه کړې ده چې پر افغان نجونو د پوهنتون د زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به افغان نجونو ته په خپلو پوهنتونونو کې د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت تیره میاشت امر وکړ چې تر بل امر پورې دي افغان نجونې پوهنتونونو ته نه ځي. احمد شیبر نور تفصیل راکوي.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 5 برابر زیات کړي دي. د ارنا شانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وایي پوهنتون په افغانستان کې له زده کړو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سېشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دا دي چې د افغان نجونو علمي سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون په کچه وي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان نجونو لپاره شایع هڅونکی نه وي. صوفیه زاهد یوه محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. دی په ایران کې وروستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمینه برابره شي.
پوهنتون هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کیږي، نو د پوهنتون څخه وروسته موږ کولی شو چې ماستري پی جي دغه شان ته په سکالرشیپونه کې لاړ شو. که چېرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې د ټولو محصلینو لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډېر ښه وي.
د جرمنی د ډی پی ای اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پانتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جونې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پانتونونو ته د نجونو پر تک تر ثانی امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلورته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پانتونونو مسولانو شمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان نجونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پانتونونو څخه شپږ وشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پانتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشینی څرګنده کړه. قمر نیازی چې د زده کړو د برخې فعال افغانه ده د تهران د پانتون د اعلان پاړه وای
د انجونو سفرونه دی یا د خزینه او سفر د چې بدون له محرم څخه د نظام د خواڅخه پابندي پیبندې لګول شوې ده چې دوی به بدون له محرم څخه سفر نشي کولای. دا که یو لورکی لارسی تهران ته د تحصیل د پاره څوک بي وي سي تر هغه ځای پورې ټول خوړونم نه لري ټول خپلرونم نه لري ډیر انجونې ستا چې په نفقه کورتم دغه جلی پیدا کی یو وخت کار کوي یو وخت پانتون وایي هغه کارم په باندې ودرېدل پانتونم په باندې ودرېدل. دا که بیا هغه لارسی تهران ته د زده کړې د پاره دلته به فامیل څنګه سي.
ایران په داسې حال کې افغان انجونو ته د لوړو زده کړو وړاندیز کوي چې د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو پر زده کړو محدودیتونه لګیدلی وو. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی او وخت په وخت په دغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه خبرې شي. وروسته تر دې چې 22 کلنه ایرانی مهسا امینی د اسلامي حجاب د نه رعایت دوه پتور د ایران د پولیسو په توقیف کې د سپتمبر په 14 ووشل شوه. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په پراخو اعتراضونو کې نجونو او ښځو برخه واخیسته. ایرانی چارواکي د دې معترضانو د ځپلو په خاطر د نړیوالې ټولنې له سختو نیوکو سره مخامخ شول.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لاري بریدونه زیات کړی دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیر سوې چې کیف یې دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان یې په یو برید کې وژلي یا ټپیان کړی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین پوځوي چې روسي ځواکونه یو ورځ وروسته تر دې چې درانه تلفات ورواوښتل په اوکراین کې ملکی اهداف په نښه کړل. د اوکراین د لوی رئیس دفتر د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې شاوخوا 1500 روسي عسكر په یو ورځ د اوکراینی ځواکونو د برید پر مهال د خرسون په ماکیفکا ښارګوټي کې یاوښتل شوی یا ټپیان شوی دي. په خپلواکه توګه دا ګرانه ده چې د کیف ادعا تایید شي. خو د روسي دفاع وزارت ویل دي چې په دې برید کې درش په تر روسي عسكر وژل شوی دي. د روسي د پوځ بلاګ لیکونکي چې ډیر کله د اوکراین د جګړې پر مهال د باور وړ معلومات شریک کړي دي وای چې د بریټ پر مهال د روسي پوځانو مرکز ته نږدې د مهماتو زیرمه چاودلې ده چې له امله یې تلفات زیات شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د ماکیفکا په ښارګوټي کې یو ویډیو ترلاسه کړې ده چې 15 کرینونه او د بیړنیو چارو کارکونکي په کشکاری چې د کانکریټ ستري ستري ټوټې لري کوي. دا د اوکراین د جګړې له پیله چې څه باندې لس میاشتې کېږي پر روسي ځواکونو تر ټولو خونړی بریټ دی. د روسي حکومتي اژانس ریا نوويستي پرون راپور ورکړ چې د وژل شویو عسکرو د بیر مراسم په دوو شهرونو کې ترسره شول. د اوکراین پوځ د سیشن بي پروزوبل چې روسي پوځیانو د څلور ساعتونو په ترڅ کې شپږ توغندي او 250 هوایي بریدونه وکړل. همدارزه د ورځې په اوښتو د راکټ لانچر و بیا بریدونه ترسره کړل. د اوکراین د پوځ په وینا د شپږ توغندي او له هوایي بریدونو څخه ډیر شاملې پر ملکي تاسیسات شوې دي. د دې بریدونو له امله د اوښتو تلفاتو دقیق شمیرې تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریک شوې. خو د اوکراین د لوی رسیز د دفتر په وینا د دوی ځواکونو پرون وویشتې رانی ډرون الوتکې نسکوري کړې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټیمیډیا مخ